نه بند کړي دي علت یې څه شي دي او موږ ته دا را خلاص کړي، ځکه زموږ یوازینی عاید هم د دغه لارې څخه و. اکثر استادان د دغه لارې څخه دي، بس دغه یو د کورنۍ یو میده میده ژوند او زندګي په برابره کړې وه.
د یونیسف دغه محلي ټولګي یوازې په کندهار او هلمند ولایتونو کې تړل شوي او په نورو ټولو ولایتونو کې فعال دي. په عین وخت کې د محلي ټولګیو زده کوونکي هم ژر تر ژره د دغه ټولګیو د پیلېدو غوښتنه کوي.
موږ هم سایه زموږ استاد موږ ته سبقان راکاغه بنسوي، اوس دغه زموږ په کوڅو کې ګرځو، مکتب را سلیرې دي. موږ غواړو چې داسې مراتر خلاص.
معلم سپیاده معلمان زده کوي، سپاره مې زده کول، خط مې زده کوي. زموږ درسونه بند شوي دي، موږ درس نه وای.
زما نوم زورا دی، موسم داسې میاشت کېږي چې بند دی. موږ دلته سبقان ویلم، موږ غواړو تازان مو راسي او بیرته موسم شروع سي.
معلم سمی ولادی از مردکل خواته سیم دی، سو میاشت کېږي بند دی. مردکل ټول کشنان ګرد په کوڅه کې ګرځي، سبق نه وای.
د کندهار د میوند ولسوالۍ اوسېدونکی احسان الله وایي د تیرو شپږو میاشتو راهیسې ماشومان له زده کړو بې برخې سوي دي.
دغه محلي سیم تړل شوی دی، زما بچیان مصر نویشته پاتېږي او بیا تعلیمه پاتېږي. مخکې چې ولو دلې به درسونه ویل، یو شی زده کوي. اوس ټوله ورځ په کوڅو کې یو د بل سره جنګونه کوي، هغسې ګرځي. موږ بیرته غواړو چې دغه محلي ټولګۍ موږ ته فعاله سي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه په کندهار کې د طالبانو د حکومت د محلي چارواکو غبرګون هم راواخلو، خو هغوی خبرو کولو ته حاضر نه سول. خو تر دې مخکې د طالبانو د پوهنې وزارت د تېرې اپریل میاشتې په نیمایي کې د دغه محلي ټولګیو د بندېدو پر مهال ویلي وه چې دغه ټولګي به د چیرونو تر بشپړېدو پورې تړلې وي. د طالبانو د پوهنې وزارت هغه مهال ونه ویل چې چیرنې به څنګه وي او څومره وخت به ونیسي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شئ.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته. قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادي رادیو مجله پروگرام چې احمد شبر چمتو کړی دی پیلې کې، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور هم لرو. د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ اوسیدونکي د لوی لارو د جوړېدو او د معیاري روغتیايي خدماتو غوښتنه کوي. د سیمې اوسیدونکي وایي ولسوالۍ ته غځېدلې سړک د موټرو د تګ راتګ لپاره مناسب نه دی. دوی په خپل سیمه کې د روغتیايي خدماتو د پراختیا غوښتنه هم کوي.
دا د روزګان د خاص روزګان ولسوالۍ اوسیدونکي دي چې په یو کومک لرونکي بایپور موټر کې تر ساعتونو مزل وروسته د ترینکوټ ښار ته رسیږي. په دې موټر کې سپاره سپرلي اکثره ناروغان دي. خاورا او مټکی ډیر پټ سیوی دی، ځکه د غلار خورا لوړی او ژوري لري او ټوله یې خامنه. دی ولسوالۍ ته دا غزیده لاره که څه هم لنډ ده، خو د خرابوالي له امله د سیمې خلک مجبور دي چې پر فرعي لارو باندې د کومک لرونکي موټر په مرسته تګ راتګ وکړي. اغه ولی د یادې لارې پر سر له کلونو راهیسې یو اتا کیا ډوله پخوانی کومک لرونکي بایپور موټر چلوي. د دې یاد لري د خرابوالي څخه زیات شکایت کوي.
موږ د دې خصوصو سره مخ چې موږ نه رسیدګي کوي چې مریض راته پیښ شي، نه بل خو موږ د یوې ساعت لار موږ د شپږ ساعت لار موږ پر لارې باندې اوریج دي، نه موږ نه سو کولای. موږ اوریج ډیر دي، موږ مریض درځي نه رسیدل، موږ شپخانه تر رسیدګي نه سو کولای، بل ځای تر رسیدګي نه سو کولای. موږ ډیر سره مایوس یو، موږ د دولت صدقه غوښتنه لرو چې موږ غم دی وخورس.
نور محمد د خاص روزګان ولسوالۍ یو بل وسیدونکو دی او غوښتنه کوي چې ولسوالۍ ته پر غځېدلې سړک دی پلو نور ته جوړ شي. دی وایي دا څو ورځې وړاندې د لارې د خرابوالي له امله موټر چپاسو او ګڼ کسان پکښې کې ټفیان شو.
سړکان په دا رقم خراب دي چې بل ورځ میا پښکو کې شهید نور خلک بون خبر سوي، موټر چپاسو شهیدان مش خپل د اکازو شهید سلو، نور زخمیان سلو زخمیان وسو په کابل کې پراته دي، جوړ سوي نه دي. سړکان په دا رقم خراب دي چې د ډېرې اندازې پرې خراب دي، شاید ته خپل هم کتلی شي. د دولت صدقه ده چې زموږ سړکان را جوړ کړي.
د اورزګان د خاص اورزګان ولسوالۍ دا اوسیدونکي وایي د تیر جمهوري نظام پر مهال هم ورته هیڅ راز پاملرنه نه ده سوې او د ژوند له هر ډول اسانتیاو بې برخې وه. دا خلک چې تیرې شل کلنې جګړې هم زیات ځپلې غوښتنه کوي چې په سیمه کې دي په نورو برخو کې هم پرمختیایي پروژې ورته پلې سي. د دې سیمې یو بل اوسیدونکی محمد ولی:
اوس ګور موږ په ټول بازار کې یوه دانه برمه د اوبو لرو، ځکه چې پر هغه داسې حالات چې په نیمه ګنټه یوه ګنټه کې تا ته یوه ګډوډ او داسې اوبه نه پیدا کیږي، خاص مرکز بازار کې. نور شاوخوا خو اوبه ډېرې کمې دي، خو چې بازار اوبه په حاله سي چې څوک د اودسو د خوراک اوبه پیدا کړي. هغه شبکې داسې دي چې په یوه ګنټه کې ته یو لمبر نه سي میلاووی، چې ته شمارې ته زنګ ووی کاټ سي چې زنګ ووی کاټ سي، ځکه چې هغه دا یو دانه انتن ولاړ دی.
د اورزګان سیمه ییز مسؤلین هم د خلکو دا ستونزې مني او په خبره چې هڅې فیل کړي دي چې په یاد ولسوالۍ کې به ژر تر ژره ځینې پرمختیایي پروژې فیل کړي. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د والي ویان احسان الله حماس وایي:
خاص اورزګان ولسوالۍ ته څه موده مخکې ولایتي ادارې مسؤلینو یو پلاوی تللی و، هلته څو ورځې وخت تېر کړل، علماو، قومي مشرانو، متنفذینو، د ولسوالۍ له مسؤلینو دغو سره یې لیدنه وکړه، عامو خلکو سره هلته یې جلسې وکړې او خلکو سره یې غونډې وکړې، د خلکو مشکلات یې واورېدل او هغه مشکلات یې مربوطه ادارات ته رسولي دي. انشاءالله امید سه هغه به محل سي.
د اورزګان خاص اورزګان ولسوالۍ د مرکز ترینکوټ ښار څخه په شاوخوا 110 کیلومتره کې پرته ولسوالۍ ده چې د غزنی ولایت سره هم ګډه پوله لري او یادی ولسوالۍ ته غزیدلې سړک په سندونو، مندونو، شلو او غرونو کې تیر سوی دی چې څه موده وړاندې ورباندې څه اندازه کار هم سوی و، خو بیا هم د سیلابونو له امله بیرته تخریب سو.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شلبریم هر کلی موکوم. دا افغان میرمن آنلاین ادبی بهیر په غونډه کې د کیسلیکوال شریف شریف پور کیسو نقد وشو.
کله چې مې د اغلی شریف د لنډو کیسو ټولګه چاو چاو ویل ولوسته، د لنډو کیسو په اړه مې نظر بدل سو.
په دې خبرونه کې د کیسو د نقد تر څنګ شعرونه لرو.
یو مارغه دی او یو زیم په باغچه کې، یو څراغ رڼا په واوره کې ښکاری.
دا شعر به هم واوري.
دراز و نیاز او ډک زړګي د تشولو وخت دی، باران وری کی خاموشی ده او ماخام هم دی.
د وزیرستان له یو هنرمند سره شخیدلی.
د افغانستان هغه پخوانی سندرغاړی، یا مطلب استاد میر استاد چې او ناشناس شو، ډاکټر ناشناس داسې نور هم دغه د دې کټګری ولا چې څومره و داس باندې زیات خوشیږي.
کتر پای را سره وي یو شپیر تور په طالب په هم و. د خبرونه په پیل کې د کیسو نقد مخه کوو. د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر د شریف شریف د چاو چاویل پونم د لنډو کیسو د نوي کتاب د مخکتنې او د دوی د نورو ادبي فعالیتونو د لمانځلو لپاره ځانګړې غونډه جوړ کړه. د دې بهیر غړي چلا نور اسدي رډي مجلې ته وویل چې د غونډې درې برخې لرلې.
په لومړي برخه کې زمونږ د بهیروالو لخوا مقاله او د مقالو لنډیز وړاندې شو. په دوهمه برخه کې د ډاکټر شریف سره یو مهم غونډه وه چې هیلې پسرلی ورسره په داستان او په مهمو موضوعاتو باندې یوه غونډه درلودله او د بهیر نورو غړو هم مهمې پوښتنې کړې دي چې تاسو کولی شئ چې دغه برخه هم زموږ د آنلاین ادبي بهیر له خواله رسنیو څخه خبریږي، تاسو کولی شئ چې دغه هم وګورئ. او زه فکر کوم چې ډیر څه کشته او تاسو به ډیر څه ترې زده کړلی شئ. زموږ په آخري برخه کې یو زیری و د ادب او د داستان د مینوالو دپاره چې تاسو کولی شئ چې دغه زیری د زموږ غونډه واورئ او له دې زیری څخه هم باخبره شئ.
اغلی نور په هغه ډله کې شامله ده چې دې غونډې ته مقاله لیکلې وه. د دې په وینا شفیقی خپلواک، نسیمی باری، لیمی عزیز، فاطمه حسام، لیمی ودان، فتانی شوند، مربی زلا، میمونی کامران، کاملی عزیزی، مینا نظری، راشری شایق او بنفشی پوپلسی هم د ډاکټر شریف پر کیسو مقاله چمتو کړې وي. د دې مقالو د موضوعاتو په اړه د بهیر بلغړی کاملا اساسي وای
تینوې د کیسو تخنیکی اړخ ته اشاره کړې و، چا په کیسو کې د سیمبولونو یا خزینه لیدلورو باندې بحث کړی و او چا پر کیسو کره کتنه کړې و.
د افغان شوز آنلاین ادبي بهیر دا غونډه تیرونه جوړه شوې و چې په لسکونو نجونو میرمنو د نړۍ له بیلابیلو برخو پکې آنلاین ګډون کړی و. د غونډې برخواله لیما عزیز وای چې د اخري شریف پر څلورو کیسو مقاله لیکلې ده. دا په دې باور ده چې کیسه لیکوال شریف د خپلو کیسو لپاره داسې موضوعات انتخاب کړي دي چې زموږ ټولنه ترې ډکه ده، خو مخکې څوک په کیسه کې نه و.
اول خاندانی په نوم کیسه چې په جنګ کې د یوې ژوبلې ناوې کیسه راته کوي. دوهمه د واده ده چې یو مړی د خپلې میرمنې سره د خیانت کیسه راته کوي. دریمه بخت بیبي ده، یوه پیغله د یو چا د هوس قرباني شوې ده. څلورمه هم د شګو کوټنۍ ده چې د یوې پیغلې هیله درس ویل وي. ما په خپل مقاله کې په دې څلورو کیسو باندې لیکنې کړې ده، ځکه دا هغه کیسې دي چې زموږ په ټولنه کې دي او هغه کیسې دي چې چا نه دي ویلې. اغلی شریف شریف په خپلو کیسو کې ډېری ښځه د ښځو ښځینه برخه راخیستې ده او بالخصوص د افغان ښځینه برخو باندې لیکنې کړې دي. نو ماته هم دا په زړه پورې وه چې زه خپله مقاله په همدې موضوعاتو باندې ولیکم. دا هغه موضوعات دي چې چا مخ ته نه دي ویلي او یوازې موږ د کیسو له لارې کولای شو چې دا موضوعات بیان کړو.
په تیرو شاوخوا څلورو لسیزو کې چې ادبي غونډې غوړېدلې دي، اکثر وخت شفاهي نقد کیږي چې ډېر کله خبرې پکې زیاتې منسجمې او مناسبې نه وي. د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر غونډې ته کیسه لیکوالې لیمې ودان د ډېرو او د ځینو کیسه په نوم مقاله ولوسته. دا وای چې راغلی شریف د چیغې کیسه هم دا ځانګړتیا لري چې هم د ټولو ده هم د ځینو.
زه دا کیسه د ډیرو کیسه ځکه بولم چې د ډیرو پټو خلو په زوره چیغې پکې اورو. خپیرې د دې کیسې اصلي کرکټر له خپلو هیلو منع کیږي. دا کیسه یوازې د دې نه ده، بلکې د ډیرو افغانو په تیره پښتنو نجونو ده. اوس به راشم دې ته چې چیغې ولې د ځینو کیسه بولم. د خپیرې له مړینې وروسته د هغې خور یو لیک پیدا کوي چې په هغې کې لیکل شوي، زما خو د ژوند ټوله کیسه هماغه ورځ همدې زیارت کې پیل شوه. دلته ځینې پوښتنې پیدا کیږي. یو دا چې ولې د ژوند ټوله کیسه په هماغه ورځ پیل شوه، هغه کومه پیکه وه چې خپیرې د خپل ژوند د ټولې کیسې پیل بولي. یونګ وایي د هر نارینه په لاشعور کې د یوې داسې ښځې انځور شته چې د ده لپاره تر ګردو ښځو منلې ده. هره ښځه هم خپل لاشعور کې یو ایډیال لري. یونګ د نارینه لاشعور خپیرې انیما او د ښځې د لاشعور شهزاده انیموس بولي. د یونګ له نظریې سره سم بنی آدم ټول عمر په ایډیال پسې ګرځي او چې په همداسې چا پېښ شي رښتیانۍ مینه ورسره پیدا کیږي. زه فکر کوم چې خپیرې همدې ایډیال سره مخ شوې چې دا یې د خپل ژوند د ټولې کیسې پایل بولي او له همدې امله زه چیغې د ځینو کسانو کیسه بولم.
اخلي ودان سیاتوی چې د چیغې د کیسې کرکټر د ډیرو افغانانو د کیسو د کرکټرونو په څیر نه دی.
دا چې د افغاني ډیرو کیسو پر خلاف د یاد کیسې اصلي کرکټر منفعل نه دی، چې همدې ځانګړنې کیسه لا جالبه کړې ده. دا چې خپیرې خپل ارمان ته د رسیدو لپاره عکس العمل ښکاره کوي، دا چې موږ عکس العمل یادوو یا په کیسو کې د کرکټر فعالیتوب یادوو، نو دلته مو مطلب جنگ جنجال او یا هم دا نه ده چې کرکټر د غږ پورته کړي. که چېغې کیسې ته وګورو نو وینو چې پټه خوله هم یو عکس العمل کېدای شي. او د خپیرې د کرکټر بدلون هم یوه موضوع ده. هغه دا چې د دې کرکټر بدلیږي تر دې حده چې دا نورې خبرې نه کوي، دا بې دلیله نه ده، یعنی دلیل ورته شته دی. او دا نه یوازې خوله بندوي، بلکې خوب او خوراک هم کموي او ان پرېږدي. دا هر څه د خپل ایډیال په فراق کې کوي. او دا مخکې هم د ښوونځي ته لاتګ نه منع شوې ده او راګرځول شوې ده، خو هغه وخت هم وی ژړل زارۍ وکړې خو نه یې خوله بنده کړه او نه یې خوب او خوراک پرېښود.
له رواني پلوه هغه درد چې الفاظ نشي بیانولی سکوت یې بیانوي، او هغه چیغه چې مخې نه نیول کیږي ایساریږي دب کیږي، لکه د کړکۍ د کیسې کرکټر. پر دې کیسې میمونې کامران تر دې سردیک لاندې مقاله لیکلې ده. د کړکۍ کیسه موږ ته څه وایي؟ اغلی کامران په خپل مقاله کې د دې کیسې تخنیکی اړخونو ته اشاره کوي او وایي
انزورونه ډیر عالی ده، په خطرمنځ یو خط تسلسل موجود ده او همدارنګه تلوسه هم په داسې انداز موجوده ده چې لوستونکي ځان ته جذبوي. په دې کیسه کې د هغه افغان میرمن چې د ټولنې د محدودیتونو له امله د څلورو دیوالونو بندیوانه ده، دومره پتنګ شوې ده چې نفس یې بندیږي. یعنی هغه حق چې خدای جل جلاله ټولو مخلوقاتو ته ورکړی دی، خو یو افغان میرمن ترې محرومه ده. کړکۍ په دې کیسه کې د اختیار سمبول هم ګڼلی شو چې په نرواکه ټولنه کې ممکن ښځې حتی د خپلې ساه اختیار هم ونه لري.
د شریفي شریف د کیسو د تخنیک یو بل اړخ چې صحنه جوړونه ده د فتنې ژوند په مقاله کې راسپړل شوې ده. دا داخلي شریف ته سفر تکسي د صحنې په اړه وایي.
موږ دلته ولیدل او ګرځېدل د امریکا او کاناډا ښارونو منظرې را باندې وکړه. دا هیوادونه مې نه دي لیدلي او دا ښارونه جوړ شوند خو مې هیڅ فکر هم نه وکړم. مګر دلته زه د ویلوستون کې په توګه د لیکوال سره په سفر کې ملګری سوم او پکې وګرځېدم. د ښار غاړه تر سمندر تصویر دا تابلو مې نن بیا ولیدل، ډېر مې خوښ شو. ځکه چې کلونه وړاندې موږ د زاړه کور په دیوالونو براز وړاندې ذکرات شنا شکاری د لیدې تابلو سره مې په ماشومتوب کې ملګرتیا پاللې او فکر کوم د یاداش کتاب چې مې ولوسته او تصویرونه یې ډېر رښتینی او حقیقي ښکاري. د ځکه زموږ د رښتینی ژوند او د اورېدلو شاهدي ورکول داسې کیسه کېده چې کوم کس زموږ د خپلوانو نه له خارجه راغلی وي او د ټولې لارې او د سترګو لیدلې سفر کیسه یې راته کړې وي هم وکړه. ځکه دا کیسه راته ډېر شنا او شناخته ښکاري. فکر کوم حتمن مې چیرته
د افغان شوسو د آنلاین ادبی بهیر بل غړي فاطمه اعظم د ډاکټر شریفي په یو کیسه کې د کرکټر کشن برخې ته تم شوې ده. دا وای چې د شریفي د عکس په کیسه کې کرکټرونه هغه سین دي لکه مشتي په خپل ډیرو کیسو کې وینو.
عکس په کیسه کې ډاکټر شریفي دوه کرکټرونه چې هلک او انجلۍ دي د فکر، ټاکنې او نور مسایل کې هم نظر نه دي انځور کړي. برعکس په نور کیسو کې موږ تل وینو چې هلک او انجلۍ په زیاتره مواردو کې هم نظر هم فکر وي. او بل مهمه موضوع دا چې ډاکټر شریفي تل کوشش کوي په خپل کیسو کې له صداقت څخه ګټه واخلي، چې دلته هم انجلۍ چې کله غواړي هلک تعریف کړي دا کوم عیب چې انسان لري هغه ټول بیان کړی دی. وایي چې نه ښایسته ده او نه هم بدرنګه ښایي دماغ اونځي او قد هم جګ نه دی، ټیټ دی، جلد هم تور بخونه دی او داسې نور ځانګړنې. په دې کیسه کې ډاکټر شریف دا خبره ښکاره کړې ده چې ښځې مادیات نه معنویات ته ډېر ارزښت ورکوي. ځکه دا خبره زموږ په ټولنه کې یو ډول انسوي ده چې ښځې مېرمنې پیسو ته ډېر ارزښت ورکوي او دغه شیان ورته ورکړل سي نور چې اړتیا نه لري. او زموږ د ټولنې نارینه هم تل دا کوشش کوي چې که مېرمنې ته ښځې ته پیسې، جامې او نور شیان ورکړل سي نور دوی د شکایت حق نه لري. په داسې حال کې چې دا خبره ناسمه ده، ښځې احساسات درک کولو ته، مینې ارزښت ته، احترام ته او دوی ته نور مسایلو ته اړتیا لري. او بل د کیسه چې کله پای مومي د دې ولادت دا چې شک موضوع ده چې دلته هلک چې امین نومیږي پنځلۍ باندې شک کوي، تل کوشش کوي دوی ترمنځ اړیکه خراب شي خو برعکس دلته انجلۍ تل کوشش کوي چې اړیکه پایدار وساتي، اړیکه لمنځه تللو څخه وژغوري. خو دا په دې کار کې نه بریالي کیږي او هلک دا شک د لامل کې چې اړیکه مکمل لمنځه ولاړس.
بل لیکواله مینا نظری بیا په دې باور ده چې داخلي شریف د چاو چاویل کتاب نور ته الهام بخښون کيده.
د میرمن شریفه شریف دا 55 ډیر عالی وا او ډیر خوندور ټولګه و دي لندو کیسو چې نو یو کیسه لیکوالانو ته او نو ای فکر و پکې نو خبرې و پکې په دې هله چې نور لیکوالان هم وکړی شي په داسې وخت کې چې دنجونو لیکوالانو یا میرمنو شمیر ډیر کم دی یا هم دوی لکه مهاجر شوی دی اوس نشي کولای چې لیکنې وکړي. لیکوالي وکړي نه هیله دا ده چې دوی خپل لیکنو ته دوام ورکړي.
د بهیر بل غړي کامل عزیزی بیا دا خبره کوي چې دی پخوا دا خبره بیا بیا لکه کتونکو اورېدلې و چې کیسه تل وسلري ځانګړی پیغام لېشتوي او په پای کې لوستونکو حیرانوي. خو داخلي عزیزی په باور د شریف شریف د کیسو تر لوستو وروسته د دې فکر بدل شوې ده.
کله چې می د اغلې شریف د لنډو کیسو ټولګه چاو چاو یل ولوسته، د لنډو کیسو په اړه می دا نظر بدل سو. اغلې شریف یو هیڅ د ژوند یو پیخه یا هم یو نوی فکر په هر کیسه کې لیکلی. دلته نو له کیسو فقط پیغام نه اخیستل کیږي، د چا یو پخوانی حالت ورپزړه کیږي او یو هیڅ سوی کس در یادوي. بل ځانګړتیا د کریکټر ښنه ده. د لنډې کیسې د کریکټر په انځورولو کې یو د کریکټر ظاهري بڼه او دویم یې شخصیت دی، خو په دویم حالت کې یو بل انځور د کریکټر رواني حالت دی. زموږ په کیسو کې لیکوال د کریکټر رواني حالت سم نشي تشریح کولی، ځکه نو د عاطفې د راپارولو لپاره تل د غریبو خلکو د کریکټر د انځور لپاره ببر سرونه او چاودې لاسونه رامخته کوي. خو په دې کیسو کې لومړی موږ د کریکټر رواني حالت او ذهني کشمکش وینو او بیا د ده پر بڼه اخیست. بریالۍ کیسه هغه ده چې د کریکټر ظاهري جوړښت له یاده وباسي. که چیرې موږ ظاهري بڼه ډیره تشریح کړو، یوازې د کیسې له کریکټر سره به بلد شو، خو که شخصیت، خبرې او بیلابیل حالتونه ولیکو، نو لوستونکي ته به مو د کریکټر له کړنو وروسته خپل بیلابیل حالتونه او څو خلک په زړه کې ور انځور کړي وي. د اغلې شریف په ډیرو کیسو کې موږ د کریکټر له قده خبر نه یو، نه یې د سترګو رنګ راته معلوم دی، خو موږ له دې کریکټرونو سره بیا هم بلد یو، ځکه رواني تړاو ورسره لرو. د هغوی شخصیت او کارونو ډیر خلک را په زړه کړي او موږ پخپله یو څوک په زړه کې انځور کړی. په د شکسپیر په اړه یو لیکوال وایي، شکسپیر داسې شاعر دی چې لوستونکی هم د څو شیبو لپاره ورسره شاعر کیږي. د اغلې شریف د کیسو لوستل بیا لوستونکی د کیسې په لیکلو ورزړه ورکوي. دا درښیي چې لیکوال په هر څنګه موضوع باندې کیسه لیکلی شي.
د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر د اکتوبر د 15 نیټې د دې غونډې له مقالو د نقد یو کتاب جوړ شي او کره کتنه هغه څه ده چې هم لیکوال هم لیکوالي ډېر ضرورت ورته لري.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
وړاندې په خبرونه کې د موسیقي په اړه اوریدل شي، خو سم د سیبا شعر ته مخ واړو. شعر نه، د خبرونه په دې برخه کې شعرونه لرو. لومړی هم د انځورګر شاعر رومان یزي او شعر د دوی په شخ.
یارا غږ می په ډبرو لګیدلای، غږ می ټوله په څادر کې ماته شوی، لپه لپه ترې شیشې را ټولومه، غره چې نه می په نظر کې ماته شوی. دا ملنګ به دروازه د چا د غږ کړي، خدایا څه سوی نارې وهي په لار کې، په بدن به دې تڼاکې ودرېږي. دغه زهر خو لمبې وهي په لار کې، چاتر تار د زلفو څو ځای استلای، درې دی ماته پیاله نسکوره یخی، د خیام د لاس میناله که هندوه، سروس کروټ وکړه لمبا نسکوره یخی، لویاله نه تختیدلی کب تجیریم، لویاله نه تختیدلی کب تجیریم، چای کسی پری رو یخی تلکیگی، ته به وایه چې اوبه ورپسې ژاړي، اور ته راشي ودرېږي وچړپیږي. ژوند د تا قامت کې څومره ډیر تازه دی، څو چینې اوبه یې څرې په صحرا کې، زما غږ لکه مارغه و ورالوتی، چا نیولی لکه زاڼه په بیدیا کې، غږ را وکړه د تودې څپې په څیر چې زړه مې نیم لکه کنګل یو ځل اوبه شي، چې خوشبو یې هوا ووهي له غرونو، د پیلوځي دا ځنګل یو ځل اوبه شي. یو مارغه دی او یو زه یم په باغچه کې، یو څراغ رڼا په واوره کې ښکاریږي، څوک ولاړ دی له سګرټو لوګي باسي، وایي ګاډی په تم ځای ته را رسیږي.
له شغل نیازی څخه مننه چې دا نسمه ازادي راډیو مجلې ترلې شلې وو. مخکې تر دې چې د منځي غفور زی شیر له دوی څخه واورو د سید شاه سعود یو غزل. اور سره بل شملم بی وکړم که څه وکړم، ستا د ساګانو نه جامې وکړم که څه وکړم، د سیند په زړه کې مې سپوږمۍ په نڅا ولیدله، د سیند په زړه کې مې سپوږمۍ په نڅا ولیدله، ورسره ګډ شمه څپې وکړم که څه وکړم، سم له سهاره یې تر دره رسېدلی یمه، تر مازدیګره ورته شپې وکړم که څه وکړم، چې سمندر وم په لاسونو مې سفر کولو، اوس چې صحرا شومه نو پښې وکړم که څه وکړم، د هر صحت وي زندګۍ ظالمې بس دی کنه، د هر صحت وي زندګۍ ظالمې بس دی کنه، نور درته ټیټ شمه سجدې وکړم که څه وکړم، څادر مې نشته او ساړه بې وسي نه پیژني، مورې مرغۍ شمه بڼې وکړم که څه وکړم، سوره زهم د بې حسو بې ضمیرو په شان لوزونه خرڅ کړم او مزې وکړم که څه وکړم. اوس هم د منځي غفور زی شعر د دوی په شخ
خورا عجیبه بی حسی ده او ما خام هم دی، خورا عجیبه بی حسی ده او ما خام هم دی، د زړه درزا ده موسیقی ده او ما خام هم دی، د دې رنزورې زندګۍ د درد احساس مړ شوی، د دې رنزورې زندګۍ د درد احساس مړ شوی، درد یوازې بې دردی ده او ما خام هم دی، خ په یو بل نه لګو دی باندې مونږ دواړه پویو، خ په یو بل نه لګو دی باندې مونږ دواړه پویو، خوا په خوا ناست یو مجبوری ده او ما خام هم دی، دراز و نیاز او ډک زړګي د تشولو وخت دی، دراز و نیاز او ډک زړګي د تشولو وخت دی، باران وریږي خاموشی ده او ما خام هم دی، نه زه د چا نه څوک زما په وینا کله پوه شول، نه زه د چا نه څوک زما په وینا کله پوه شول، خوښه مې ځکه ځان ځاني ده او ماښام هم دی، لمبا ورزی که نه ګډیږي به ضرور په دریاب، لمبا ورزی که نه ګډیږي به ضرور په دریاب، له منزه سره سیالی ده او ما خام هم دی، لمنزه سره سیالی ده او ما خام هم دی.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د خبرونه په دې برخه کې د وی زړی کلتوري میلی او سپورت پاړه د سانګلوبې د شاوخوا 200 متر په مساحت کې تر سره کیږي، چې اسونه له شاوخوا 100 متر د هدف په لور ځغلي. په غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، زابل، میدان وردګ او د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې سانګ نسبتا ډېرې دود دي. د سانګ د وهونکو په وینا په غزنی کې په ځانګړې توګه د غزنی په شلګر سیمه کې سانګ وهل او د سماله خستل له پیړیو راهیسې رواج لري. په همدې ولسوالۍ کې د اکتوبر په 14 د نهو لوبډلو ترمن د سانګو د وهلو سیالي ترسره شوه. په دیاړه راپور لرو.
سیمایز لوبو ته د ودی او پرختیا ورکولو په مخه په غزنی کې د سانګ دودیز لوبه د دریو ولسوالۍ او د نه لوبډلو ترمنځ د دغه ولایت ګیرو ولسوالۍ په پنی بازار کې وسوچي شپږ ډیر ستنه سپرو په کې ونډه اخیستې و. د سانګ وهنې دغه سیالۍ ته د سیمې د سلګونو نندارچانو ترڅنګ په غزنی کې د اولمپیک امریت چارواکي هم ورغلي وو. دا یاد امریت امیر بلال مجاهد وایي دا لوبي په پای کې بریالي لوبغاړو ته مډالونه او ستاین لیکنه هم ورکړل سول. دا زیاتوي د دغه سیالیو مخه سیمه ییزو او دودیزو لوبو ته پراختیا ورکول دي.
یو ورځ دغه سیالۍ د مدر لو چې اندړو لو سره اول مقام خپل کړ او دوم مقام دی ګیرو لو سره او دریم مقام دی دیا کول سره او دغه سیالۍ چې بلار چول سوی د دغه سیالۍ هدف د محلي او ننوي ورزشکارانو د تشویق او د رشد په خاطر پلار اچول سوی و.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه یو دی چې دلته په کې لسونو کلونو څخه سانګې وهل رواج لري، خو د سانګې د اسانو د مستولو او خلکو د خوشحالولو په موخه د سانګو پر وخت غبرګ جوړونه وهل کېدل چې اوس نسته. دغه لوبه د افغانستان او سیمې هغه پزلو پوری لوبه ده چې اوس هم زیات مینوال لري، خو په افغانستان کې وروستیو جګړو او نامنویو تر یوې اندازې دغه پزلو پوری لوبه کمرنګه کړې وه چې اوس بیرته د غوړېدا په حال کې ده. د سانګې وهنکو په وینا په غزنی په ځانګړې توګه په شلګر سیمه کې سانګې وهل او دسمال اخیستل شاوخوا 2500 کلن زوړ تاریخ لري.
په غزنی کې د راپورونو له مخې 2500 او 800 ترمنځ داسې اسونه شته چې سپرلی سانګې پرې وهلی شي. د تیر نظام پر مهال په غزنی کې د سانګو یو شمېر مینوال و ازادي راډیو ته ویلي وو چې له 15 لکو تر 2 میلیونو افغانیو پورې د سانګو یو آس پلورل شوی دی.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
میرویس افغان د وزیرستان هنرمند دی. رباب شغوی کمپوزونه جوړوي او سندرې وایي. دی د وزیرستان د رسمک دی. نن سبا په متحد عربي اماراتو کې ژوند کوي. دا ازادي راډیو د مشال په څنګه کې زما همکار نجیب عامر له ده سره خبرې کړې دي. ښاغلی افغان د مرکې په پیل کې خپل کیسه کوي چې څرنګه د موسیقي هنر ته ورپام شوی دی.
ماشوم ما داسې څه خاصې رسمي زده کړې مې هم نه دي کړې چې ته یعنی داسې فکر وکړې چې ما به د یو چا شاګردي کړې وي. داسې نه، بس ماشوم مو پند به راکوو دغه غزلو چې به مې پلار اورېدلې او داغه سره به بیا ما هم اورېدلې، زما به هم داسې شوق را پیدا کېدو، خوند به یې کوو، هغه کوشش به مې کوو، نو پلار ته به یې خوند ورکړي. هغه به بیا ماته وی بار بار به وی چې پلانیزم زما وکړه. بس هغه شوق چې را روان شو تر دې دمه بیا هم په منځ کې ځان ته رباب واغسته. هغه رباب که څه هم ډېر داسې خمزده نه دی، خو بیا هم د ځان هغه پام پرې غلطوو په مسافرۍ کې، که نه مسافرۍ پرې ورتېروو. نو د وخته نه اورو، زمزمې اوروم او کوشش کوو څه وم وایو، که ډېر هم څه وي یا څه وي څنګه هم وي، خو کوشش هم کړی.
صحیح. او د کومو هنرمندانو آواز در باندې ډېر ښه لګېږي او تم کوشش کوي چې دماغ سبت باندې روان پاتې شي؟
دا هم امیر جان، دا هم زه وایم چې د وړوکوالي نه ما چې اورېدلی دي، نو دا استاد خیال ډېر 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 ښه غزلګو، ډېر زه ورته د غزلو پاچا وایم، او استاد شاولي هم بالکل داسې کم تې نه دی. او د نن سبا بیا بچا جیدو، خو داسې دي کنه چې هغه په موسیقۍ په خپل انداز باندې راج کوي، او داسې نورم دي ډیر زیات. خو د افغانستان هغه پخوانی سندرغاړی یا مطلب استاد ولمیر استاد چې او ناشناس شو ډاکټر ناشناس، داسې نور هم دغه د دې کټګوري ول چې څومره وو داس ډیر زیات خوشیږي.
او میرویس جان، تا یو زمزمه اوریدونکو ته وړاندې کو، نو کومه زمزمه ورته وړاندې کوي؟
بس امیر جان، یو د استاد شاولی یو غزل دی، هغه غزل زما ډیر زیات عاشق دی. فکر کوم شاعر خو ماته کنفرم نه دی، ممکن چې زه کله وایم بیا به تاسو ته پته ولګي شاعر یې څوک دی، خو هغه زمزمه چې زما ډیر زیات عاشق ده استاد شاولی زمزمه کړې، ویلې دی ډیر ښه ویلې دی. نو زم کوشش کوم، هڅه کوم یو څه خی وایم چې هر څنګه وي تاسو به راسره قبول کړئ ان شاء الله.
خو به وای
پیاله نس کوم دے تشوم خودینا، پیاله نس کوم دے تشوما خودینا قسمتا بدلوم دے قبلوما خودینا قسمتا بدلوم دے قبلوما خودینا او خالق میکا کرے سجد لندا پیدا کرے خالق میکا کرے سجد لندا پیدا کرے ہے تندیا ماتھوم دے لگو ما خودینا تندیا ماتھوم دے لگو ما خودینا اے زخمونا اے زخم ندا حبیب دی د طبیب کو چیتن زما زخم ندا حبیب دی د طبیب کو چیتن زما پرہارا شڑوم دے رغوما خودینا پرہارا شڑوم دے رغوما خودینا پیالے ناس کو روم دے تشوما خودینا قسمتا بدلوم دے قبل ما خودینا
دا خسته زمزمو چې تاسو ووري دا میرویس جان افغان زمزمه تاسو ته کړې و او شیر فکر کوم د جهانی صاحب دا میرویس جان نو مسافرې کې څومره زمينه برابر درته چې د موسیقي بندارونه جوړ کې
امیر جانا بس دلته مسافرای کې هم مونږ ملګری لرو بندارونه لرو کسان لرو خو بس دلته مشکل دغه وی چې هر وخت چې مونږ غواړو پاغه وخت نشو یوزای کېدای نو بیا وخت ورکو چرته اخترو کې یا نور داسې چوټیانې وی دلته هغه کمې دولتي چوټیانې چې وی هغه کې بیا مونږ راوځي شو بندارونه ولرو یا چکر ولګو یوزی ته ټولم دغه د موسیقۍ مرګری را ټول شو هغه څومره سم چیز د یالته ځان یو یو بل سره شریک کو هغه د زړه تند په مات کنه دلته هم کوو دغه بندارونه کوو او بیا ځان سره خو په کوټه کې یوازې چې مار باب ساتلې زه بیا کوشش کوم هر دویم ورځ دریم ورځ کله کله هر ورځ چې بیا راوخل ما خپل سوی د مسافرې هغه بوت چې دی هغه پلک سپک
کله چې مدر باب یادونه کیږي د پښتنو یو کلاسیک قصه و د آدم خان یادونه پکې ضروري کیږي د آدم خان رباب ډیر مشهور
دا امیر جان دا رباب چې دی کنه دا خو تاسو خبر یې چې زمونږ تاسو یو کلتوري حصہ ده د موسیقۍ یو انسټرومنت یو آله ده نو بس دا مخکې چې کوم د پښتانه چې کوم د بیک ورډ وخت نه را روان دي د دوی خپل کلتور راځي هم د رباب ورسره روان دي نن تر دې هده چې رباب دومره یو ماډرن شو چې د دنیا یعنی نور الکترونیک انسټرومنت چې دی کوم هغه آلې چې دی دا غوی سره سم غږیږي استاد همایون ساخی ته وګوره هم دا وخت نه را روان دي نو مونږ به وایو چې په دې کې د آدم خان ډیر غټ لاس دی ځکه چې دغه رباب دغه وخت نه را روان کو زمونږ غ شو کې د سجاري وساتو تر نن پورې چې رباب دې ته ورسېد
په افغانستان کې یو ډیر خو نرمن تیر شوی الله پاک دی وبخي تیر کلونو کې وفات شو استاد ایوب او هغه ډیر خسته غزل ویلې کزه درنه فرمایش وکم دغه کوم غزل بره ته د خوړان دینک
قربان امیر جانا زه به کوشش وکم ولی نه هغه زما هم خوښ دی استاد ایوب زما ډیر خوښ دی دا هغه یو غزل دی زه هڅه کوم هغه یو څه خو وایم کوشش کوم نو یو غزل دی چې ترڅو به په چلول باندې قدم را سرک دی لاسونه به په
دروغ په قسم غسر کړی تاسو ته غوښ شي په دې هله چې ستا او د اوریدونکو د ټول د خوښي وړ وګرځي
تر څو با په چلول باندې قدم را سرګ دی تر څو با په چلول باندې قدم را سرګ دی لاسونه با په دروغو په قسم را سرګ دی پټا درقیبا سر لاس د فساد ورکړي پټا درقیبا سر لاس د فساد ورکړي خکارتی گا د صلح د سلم را سرگ دے خکارتی گا د صلح د سلم را سرگ دے لا سونا با پدروغو پا قسم را سرگ دے وفا چی دی پا ما کمین پیر زونوانو چلا وفا چی دی پا ما کمین پیر زونوانو چلا وادی منس کی دلو ہو دا قلم را سرگ دے وادی منس کی دلو ہو دا قلم را سرگ دے لا سونا با پدروغو پا قسم را سرگ دے آخر بادی دس پینی خلی پتا ماتا ما مرشم آخر بادی دس پینی خلی پتا ماتا ما مرشم آیا چی شرد تا حمل دا درد و غم را سرگ دے چه شرد تا حمل دا درد و غم را سرگ دے تر چو با پا چلول باندے قدم را سرگ دے لا سونا با پا دروغو پا قسم را سرگ دے
دا وزرستان هنرمند میرویس افغان له همدې مرکې سره د ازادي راډیو مجلې ورستی او ترسیدلې یو د استاد ایوب له همدې سندري سره چې شاغل افغان زمزمه کوله د مجله رانغاړو زحمت شیبر له تاسو اجازه اخلم تر بیا شدی وي
لاسونا باپ دروغ پا قسم را سرگ دے آخر بدید سپین خلی پتما شرطی تہا ملد دردوں غم را سرگ دیا چ شرطی تہا ملد دردوں غم را سرگ دیا درسو باپ چلول باندے قدم را سرگ دیا لاسو نا باپ دروب پا قسم را سرگ دیا انتظار باندی سبا شیدی نئی رائے اما پا انتظار
ترتی گا دستور ہی دا